باشین.
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه. زه رضوان مراد د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او په کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر د موضوع په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریکو. دغه راز په انقره کې د ولسمشر غنی او د ترکیې د ولسمشر ترمنځ د کتنې په اړه هم رپورټ اوري، او د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې پراتونکو څو ساعتونو کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیسي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان پراتونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي، او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. دا خبرونو تفصیل. دا هند صدر اعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پر هوایي ډګر او ارک ته په رسیدو ولسمشر اشرف غنی له نریندر مودی څخه تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوې ډیلی په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي، او افغان ځواکونو ته د هند لخوا ورکړل شوی یو شمېر هلیکوپتر په رسمي ډول افغان لوري ته وسپاري. هندی رسنیو بیا ویلي چې صدر اعظم مودی به د افغانستان د ملي شورا په نوې ودانۍ کې د شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. ښاغلي مودی به له افغان مشرانو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره ترسره کوي. دی وایي په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو. هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي. د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي. ترکیه اوس مهال په افغانستان کې 508 عسکر لري. افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو. د اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنگین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې. خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړ مشپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل، پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنگین د دولت تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د ملي اردو هلیکوپترو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 20 اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه. بلخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنگلاديش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول. یو بل فلسطیني اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا دریو میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي وشل شوي دي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو نهم مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو وویل چې دغه 30 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تباه دی. چارواکي وایي نوموړی د تروستي قتلونو او په یو تروستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تیرې سه شنبې پورس نیول شوی، خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تیره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووشل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 20 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه 6 اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوي جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوي ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی وایي دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدراعظم نریندرا مودی وویل چې نوې ډیلی روسیا خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیا په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوې ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکي ځواکونه دي د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکي ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، بریت او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکیې غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې ډسمبر میاشت په 20 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورای. دا هند صدراعظم نن سهار کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې رسمن پرانیزي. د افغانستان ولسمشر په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس سره کتنه وکړه او د ترکیې جمهور رئیس ویل تر څو چې افغانان ورته اړتیا لري ترکیې ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د هلمند او د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه ځانګړې مرکه لرو.
هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق جنگ ده، او هم د شخصي ګټو جنگ ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اورای. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دا هند صدراعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د کابل پر نړیوال هوایي ډګر او بیا وروسته ولسمشر غنی له نریندرا مودی څخه په ارګ کې تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی چې ښاغلی مودی د افغانستان له مشرانو سره خبرې وکړي او د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي. کابل ته د نریندرا مودی د سفر په اړه همدا شیبه زما همکار سیف الله ستانکزی را سره له کابل د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، د کابل ته د هند صدراعظم د سفر او دا چې نن به کوم کارونه کوي نریندرا مودی په کابل کې، په دې اړه جزئیات شریک کړئ موږ سره.
بله، همداسې به چې زه له تاسو سره خبرې کوم. د هند صدراعظم نریندرا مودی او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ ته د راتلو په حال کې دي او تمه ده چې په څو شیبو کې دغې ودانۍ ته راورسېږي او بالاخره ودانۍ پرانیزي. ښاغلي مودی کابل ته له رسېدو سره سم د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له تود هرکلي سره په هوایي ډګر کې مخامخ شو. بیا له هغې نه وروسته هغوی ارګ ته ولاړل. په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي، که هم د دوه خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوې، خو ځینو په تېره بیا د هند بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې امنیتي مسایل او دوه اړخیزي همکاري هدف و چې په دغو بحثونو کې به پرې خبرې کېږي، او هرومرو په همدغو مسایلو باندې هلته هم خبرې شوې دي. او وروسته له هغې چې دوی د افغانستان ولسمشر او د هند صدراعظم د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ ته راورسېدل، دلته به هم عمومي تالار کې تمه ده چې وینا وکړي د افغانستان د ملي شورا ګڼ شمېر غړي او نور لوړ پوړي چارواکي او مېلمانه دغه تالار یا عمومي حال ته رسېدلي دي، او تمه ده چې په څو شېبو کې دغه رسمي غونډه پیل شي. د دې تر څنګ به تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغان هوایي ځواک سره د هند څلور الوتکو ورکړه هم خلاصه شي، یعنی تمامه شي چې بالاخره یو وروسته الوتکه به نن تسلیمیږي او درې له دې مخکې تسلیمیږي. او تمه ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هلته په هوایي ډګر کې دغه وروسته الوتکه چې څلورمه الوتکه به وي ایم آی 15 هغه به هم تسلیم کړي، او بالاخره دغه دوه مسئلې دي. او تر څنګ یې د سلما د بند رغولو په اړه هم بحث کېږي او تړون به ورسره کېږي، او بیا دغه هغه مسائل دي چې د نن ورځې په اجنډا کې شامل دي، او د هند صدر اعظم به په دغو مسائلو باندې بحث کوي. او تمه ده چې دا یو ورځنی سفر په یو ورځ کې دغه ټول مسائل مطرح شي، او بالاخره ماښام بیرته هند ته روانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. صفی الله ستنگزی او چې کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې نریندرا مودی او افغان ولسمشر د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده. دغه راس او نن به وروستي هغه څلورمه هلیکوپتر چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړې هغه هم کابل ته ورسیږي، او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به هم خبرې کیږي، او دغه راس موافقتنامې به هم لاسلیک کیږي. صدر اعظم به د افغانستان ملي شورا دواړو جرګو یا مجلسونو ته وینا هم وکړي. له ازادي راډیو سره اوسی او په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ترکیه جمهور اسپان خره کې د افغانستان جمهور رئیس سره په ګډ خبري غونډه کې لنړیواله ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. رجب طیب اردوغان ویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغې چې د کابل خوښوي په افغانستان کې پاتې وي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د تروریزم ضد مبارزه او په سیمه ییزه همکارۍ کې د ترکیې د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي، او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي، دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي، او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل سي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده، او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې پخوا ویشل سوې وه بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و وسیس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي، او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
و همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده P ازادي رادیو.
تا تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ریو زل بیا کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع څارو. د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده په همدې شیبو کې افتتاح کړه، او ټاکل شوې ده چې نریندرا مودی د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. موږ هڅه کوو چې د دې وینا مهمې برخې له تاسو سره شریک کړو. نریندرا مودی نن سهار وختي شاوخوا 5 بجې کابل ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر هوایي ډګر ښاغلي مودی ته خراغلاست ویل، او دغه راس بیا ارګ ته لاړه او له ولسمشر غنی سره لنډه کتنه هم ترسره کړله. د افغانستان او د هند ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې، د تروریزم پر ضد مبارزه، امنیتي چارې او نور هغه مسایل دي چې د هند صدر اعظم به د افغان ولسمشر او افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دغه راس ټاکل شوی چې د هند لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی وروستی هلیکوپتر، یعنی څلورم هلیکوپتر هم نن کابل ته ورسیږي. ویل کېږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به دا هلیکوپتر په هوایي ډګر باندې د دې هلیکوپتر د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکو. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیل وسلوالې ډلې په دې هیواد کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړۍ ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه سیف الله ستانکزي په پښتو او دري ژبو کې کړې ده، او د روانو امنیتي ستونزو، ګواښونو او جګړو تر څنګ د هلمند پړه په سر کې دفاع له سرپرست وزیر څخه پوښتنه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
ازادي راډیو خطرمنو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی یم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستانکزی سره کوو. ډېره مننه جناب ستانکزی چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول له تاسو نه او د تاسو د ټولو لیدونکو اوریدونکو نه مننه کوم. سه په هر اړخیز توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي، او افغانان په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند به خپل کور خپل خبري په هلمند کې هم دا اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولې په دومره کلونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د سي د امنۍ باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري، او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه، او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورته جدي ډېره زیاته ده. او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوی و یا نه دی سوی. دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و. په خو کې په کې کله چې بین المللي قوا په افغانستان کې وکړه چې عدد له افغانستان ووتل، له بیرونه مداخله، اکمالات، تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ و توطیه و د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د دې جنگ دغه عوامل دي، او د علت سی ول دومره دوام وکړه دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دواړو په ګډه کولای سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را راسي.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت تر ضد جنګیدل، اوس د مخالف ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوس ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدل چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د لپاره دا جنګ اوس جهاد دی، او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي دی د خپل هیوادو ته ولر سي راځي سي موږ ته سي دی افغانان تر من دی بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو ولې خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و اصلي خبره شخصي ګټي دي اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي سي متاسفانه ډیر افغانان پدې باندې ولې ته لیدې چې دوی اختیار آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلی سي تاسو په دې اخرو کې بولیدلی چې ډېر مشران د علمای کرام سي په هر لحاظ افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی په دې کې فتواوي ورکړي دي په دې کې خبرې کړي دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی د اسلام خلاف کار دی نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنگ پیدا ورکړي دوی راو هڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې په چچن او په ازبک او په قرغز او په قزاک او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي دا د دوی ضرورت څه ده په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې د جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده موږ ولې قرباني د جنگ وسو د موږ خلک ولې د جنگ قرباني وسی نو لدې نه معلومه کې د دې شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی
د چا چا لاسونه کې ده شي
دا خو اوس ډېره واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي دا خو له چا نه پټ نه ده چې دلته د سیاسی نظریات یا د منطقوی نظریات و اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید نگرځي هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامی کې د لسی سره ګټه تر واخلي سه د ټول هیوادونو د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي هر هغه وخت سه د دولتو په سطح یو بل سره همکاری وي د تروریسم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدل سي او نتیجه لري کوم له هغه ډلو نه سینه مسولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه په دوی مسوني او نه په افغانستان پرې دسي مسوني سي
افغان سرتیر ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیموزي او ځینې سیمې هم بل خراب سقوط کوي ځینې سیمې د دې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته لکه مثلا هوایي عملیات کوي چې د افغان ځوکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمې د چې سقوط وکړي کېدای شي په سیمه په مختلف شي په سیمه کې مخالفینو پر ضد
د ذهنیت د جنگ ته باید د پای ټکی کېږدو او دا په هیڅ دنیا کې هیڅ هیواد کې دا ممکن نه ده دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانک درو توپ درو په عملیات بکوو دا بکوو دا 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 داسې داسې یو دوامدار لړۍ دی تر کوي اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښیږي مثلا یو کلی کې جنجالونه دي خلکو ته مشکل پیدا کیږي مثلا نه قطعه سي هلته دغه مؤثریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایعات ونه مخونی ول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل ګټه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې دا مو 15 دقیقې په لږ جنګ دای تغییر کوي اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موقعیت باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي یعنی دا دومره
فکر کوي که مثلا دا څه ده چې کی شاتک په نوم عقب نشینی کی یو بل اخر افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي
بر مال کې برعکس د دې خبرو یعنی به سينو جوړ کې په دې ون باندې زه قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاص کوم مو کې یو معقوله قد تعبیه د قوتو په نظر کې نیولې ده سیده و منظم پلان په اساس باندې سره کیږي هغه دا به سه یواز د دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو ځایونو کې د عملی کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلت دیر سر برابر رسی. اوز دی مثال پتوگه هر عملیات چه تیرش پا دیشتی پا دشت درچی دی کندوز کی وز ولو که دا یو دیر لوی قطع هم لگل وی دا عملیات ممکن غمر نتیجه ندلودر ولی دی یو دیر کچنه قطع پا لگل وزر دی و خاص و عملیات پا جراکه ولو سر دیر چود لاستر آقلی یا مثلا تیرش پا سنگین کسی پا هم دی ترتیب سر آقا فالیت سر تا ورسی دی یو دیر کم قوت پا وسیله یو دیر لوی کار سر تا ورسی یعنی دی موک خبر اتا دست یه موک اگر روشت جنگ تا هم پا حال ده تغییر که ورکول کیوسی هم تلفات باید را کمسی هم هدف پلاس راسی او هم ولس خونه زدید که
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اورېده. دا مرکه په بشپړه توګه د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې اورېدل شي. یو ځل بیا ګرځو کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع ته. همداسې به زموږ همکار صفی الله ستانکزی چې دا سفر له نږدې څاري را سره د ستانکزی صاحب د هند صدر اعظم او ولسمشر غني خو د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله، آیا وینا یې هم شروع کړې ده که څنګه؟
نه تر اوسه یې وینا نه ده شروع کړې، خو همدومره چې دوی دغه ودانۍ پرانیسته د مشرانو جرګې تالار پرانیست او بیا وروسته د ولسي جرګې او تر اوسه پورې وینا نه ده شروع کړې، خو تمه ده چې د ولسي جرګې په عمومي تالار کې دغه وینا وکړي او ترتیباتو ته نیول شوي دي. ډېر مېلمانه هم راغلي، ملي شورا د دواړو جرګو غړي هم شته، نو تمه ده چې ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي وینا وکړي او ټول د دوی وینا ته په انتظار دي. دغه ودانۍ نن د هند د صدر اعظم لخوا پرانیستل شوه.
مستانګزی صاحب، تاسې به کتلي کلک اورېدونکو ته د دې ودانۍ په اړه وایئ چې هند جوړه کړې ده، څه ملحقات لري، څه ډول ودانۍ ده؟
بله، دغه ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړ شوې ده. په 2009 کال کې د دې کار پیل شوی و چې څو وخت مخکې د رسمي کار بشپړ شو، مکمل ټول تسلیمي او نور کارونه هم خلاص شول. دغه د هند د معلوماتو له مخې، د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې، تر $90 میلیون پورې په دغه ودانۍ باندې لګښت لري. د پارلمان د دواړو جرګو لپاره د ټولو عصري او مدرن ټکنالوژي باندې سمبال ودانۍ ده، او ویل کېږي چې په سیمه کې داسې ودانۍ ساری نه لري. لکه څنګه چې موږ هم نږدې نه راغلو، دلته د کانفرنس روم لپاره، د خبریالانو لپاره او د آی ټي خونو لپاره یا ټکنالوژي په برخه کې هم دلته ډېر زیات پرمختللي وسایل کار شوي دي. او واقعا هم په افغانستان کې خود دې ساری نشته د دې ودانۍ، په سیمه کې هم کېدای شي د دې ودانۍ ساری ونه اوسي، ځکه چې ډېر په مډرنه ټکنالوژي باندې دا ودانۍ سنبال ده.
کبیر تر شو دا د هلیکوپترونو مسئله ده. درې هلیکوپتر رسیدلي او څلورم هلیکوپتر هم نن رسیږي، همداسې ده کنه؟
بله بله، درې د افغان حکومت اجرایه رئیس تسلیم کړي دي په ګډه د محمد حنیف اتمر د امنیت ملي سلاکار سره. هم دوی دغه درې هلیکوپټرې پرون تسلیم شوي دي ورته، او تمه ده نن له غرمې وروسته، غرمه مهال هم وروستۍ هلیکوپټره چې ما 15 ډوله پوځي هلیکوپټره ده افغان پوځ ته ورکړل شي، او تمه ده چې دغه هلیکوپټرې د تسلیمي لپاره په خپل د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي هوایي ډګر ته هم ورشي.
ستانکزی صاحب، پرته له دغه دوو مسئلو، د پارلمان د ودانۍ او د هلیکوپترونو د مسئلې، هلته افغان مقامات مطبوعات څه وایي چې د هند صدر اعظم او ولسمشر غني پر نورو کومو مهم مسئلو خبرې کوي؟
د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې، همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې ولسمشر او د هند صدر اعظم د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو امنیتي همکاریو باندې او همدارنګه په مهمو حیاتي مسایلو باندې خبرې کړي دي. خو تر اوسه پورې دغو خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي، خو یوازې همدومره چې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتي مسایلو باندې په هغو خبرو کې چې د نریندرا مودي تر هرکلي وروسته پار کې شوي دي، ولسمشر او نریندرا مودي په دې اړه باندې بحث کړی دی.
د هند صدر اعظم د لومړنی سفر د کابل ته، په کابل کې د دې لپاره څه ډول ترتیبات نیول شوي د امنیتي ترتیبات او تدابیر سربېره؟
نریندرا مودي لومړی ځل کابل ته راغی، او تمه ده د نن ورځې تر اوږدو په کابل کې پاتې شي او له افغان سربیره د اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري، او بیا به د ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم دوی خبرې کوي لیدنه به ولري. واقعا هم د دوی د راتګ لپاره په کابل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کابل ښار کې ډېری سړکونه د ترافیکو پر مخ تړلي دي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په خپله هم د ودانۍ د ملي شورا ودانۍ چې د پارلمان په ساحه کې جوړه شوې ده، دلته هم په شاوخوا لرو پرتو حتی په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم کلک تدابیر شته، او په خپله ودانۍ کې هم ان لوړ پورو چارواکو نه هم پوښتنې کېږي او خاص کارتونه ورته ورکول شوي دي چې دې ودانۍ ته ننوځي، او له اجازې پرته هېڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې بالاخره ودانۍ ته ننوځي، حتی چارواکي هم.
ډیره زیاته مننه دوستانو صفی الله ستنگزی چې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر او د ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا د ملي شورا د نوې ودانۍ چې هند جوړه کړې ده، بلکې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده، د پرانستلو په اړه هم در سره وروستي جزئیات شریکول. زموږ په روان او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدلی شي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن سهار وختي کابل ته ورسید او څو شیبه مخکې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. د ترکیه ولسمشر وایي تر څو چې افغانستان غواړي د ترکیه ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرې په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته وکړې. افغان ځواکونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له زیاتو سیمو په شاتم بولې دي. د روسیې جمهور رئیس وایي دا هیواد به په راتلونکو شلو کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ نورې فابریکې جوړ کړي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې تیرې میاشتې په توریستي برید کې په لاس لرونو نه هم مشکوک کس هم ونیو. او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. یو ځل بیا یادونه کوو چې د هند صدر اعظم نن سهار وختي کابل ته ورسید او څو شیبې مخکې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستل او ټاکل شوې ده، چې څو شیبې وروسته نریندرا مودی د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو. موږ د دې اونۍ خبرونه د ځوانانو لپاره د نوي جوړیدونکو 15 کلنې ملي ستراتیژۍ د اړتیا، اهمیت او دا چې په دې هیواد کې د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو شرایط څومره مساعد او برابر دي بحث ته ځانګړی کړی ده. زموږ اوسنۍ بحث که څه هم په خوست کې ترسره شوی، خو د هیواد په کچه د ځوانانو مسایل پکې مطرح شوي دي. زه نجیب الله خیر یم او د بحث ګډونوال مو دي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارومین ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو او مدني ټولنو په برخو کې د افغان ولسمشر دوه سلاکاران شمیم خان کټوازی او عادل بهرام، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مشر ډاکټر نور محمد مراد. په پیل کې مول خاغلی ډاکټر کمال سادات وپوښتل چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو اړتیا څه وه او ارزښت یې په څه کې دی؟
هر اداره پالیسی لري، ستراتیژي لري. په تیرو څوارلسو کلونو کې د امنیت ستراتیژي نه لرله. کله چې موږ دغه ادارې ته راغلو ومو پتیله چې موږ باید ستراتیژي ولرو تر څو د خپلې ستراتیژۍ مطابق موږ ځوانانو ته خدمات وړاندې کړي. اوس موږ 15 کلنه ستراتیژۍ باندې کار کوو. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ولاړو، د هغوی نظریات مو راواخیستل تر څو د دوی نظریات مونږ د دوی له غوښتنو سره سم په دې ستراتیژۍ کې داخل کړو. دا ستراتیژي 15 برخې لري. لومړی د تعلیم برخه ده، د سپورټس برخه ده، د روغتیا برخه ده، د کار موندنې برخه ده، د ځوانانو په حکومت کې ونډه اخیستنه دا برخه ده. په دې باندې بیلابیلو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو نظرونه راکړل، ډېر کوي نظرونه وو. دا به مونږ په دې ستراتیژۍ کې ځای وو امید لرم چې د دغه ستراتیژۍ مطابق مونږ راتلونکي 15 کاله د ځوانانو لپاره ډیر څه کړی وي.
راځم محترم نور محمد مراد ته. ښاغلی مراد، کله تاسو لږه تخنیکي پوښتنه ولرم، د ستراتیژۍ موخې، هدفونه او په محتوا باندې کرنا واچوي.
جناب رخی صاحب، څنګه سمون سه اشاره ورته وکړه، د هر ارګان لپاره، د هر کاغه دولتي او غیر دولتي وي، ستراتیژي یو د ملا تیر جوړوي، هغه تګلاره ورکوي. هغه البته د غسترګي دی او بخش استرګي دی، پامیانه ژبه کوي. نو بدبختانه من د ځوانانو په برخه کې سیاغه د هندمنګ د هواد یو غټ کشر تشکیلی د سیو تګلاره نه درلودله. د تګلاره د دې بایس ګرځي سیمه غ مربوطه ورګان ته څنګه مالی او مانوي همکاري را جلب کړی شو. نو ان شاء الله د دې په ترتیب کې به د دې په اخر کې به کله دا تکمیل شي. ان شاء الله موینیت به وشو کولای چې د مختلفو بین المللي او ارګانونو کومکونه ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ هغه اهداف چې افغانستان په لوی کې حکومت او بیا مخصوص د دې موینیت ورته لري، او بیا د ملګرو ملتونو سی یونفپی دفتر دغه مسولیت لري په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې موږ کوم عمومي اهداف لرو ترڅو دا ترلاسه کړی شو، او ځوانان هغه فعال ونده سی په نور نړۍ کې درلودل دا هغه په فعال توګه ادا کړی افغانستان کې هم.
راځم د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار خاغلی شمیم خان کټوازی ته. خاغلی کټوازی، معلومه خبره ده چې د ستراتیژۍ د طرحې ترڅنګ د هغې د پلي کولو اړخ هم ډېر با ارزښته ده. تاسو د حکومت اوسنۍ ستونزو ته او په اقتصادي لحاظ باندې د حکومت تشلاسي دې ته په کتو څومره ډاډه یې چې دا جوړه شوې ستراتیژي چې وروسته به جوړه شي دا به عملي جنبه ولري؟
مننه. ولسمشر ار پروګرام ار یو برنامه یو د منظم پروګرام له مخې عملی کوي، او ټول وزیرانو ته او اړوند ارګانونو ته د دولت ټولو ته همدا توصیه ده چې تاسو باید پالیسي ولري او ستراتیژي ولري او د هغوی په رڼا کې په مخ باندې لاړ شي. نو زه تر ډېره د مطمئن یم چې هغه وزیران یې دی ته ژمن کړي دي او ټول دولتي ارګانونه دی ته ژمن کړي دي تر څو منظمه پالیسي او ستراتیژي ولري، او هغه د وزیرانو له شورا له خوا پاسیږي، او د هغې بودیجه چې موږ یې لرو هغه بودیجه د ستراتیژي سره سر ورکول کېږي او پروګرام منظم جوړیږي. نو هغه به اطمان همې عملي کېږي ان شاء الله، ځکه د وزیرانو شورا پاسیږي او هغه ته بودیجه موجوده وي. نو د موجودې بودیجې په نظر کې نیولو سره پروګرام جوړیږي او مخته روانېږي. البته ستراتیژي به جوړوي په هغو برخو کې به کار وته اطمان ان شاء الله.
وزیر صاحب، مخکې هم د ځوانانو ستونزې تقریبا یو شان دي په افغانستان کې، او اړتیاوې ضرورتونه تر یوې اندازې پر معلوم دي. په وروستي یو کال کې کله چې د سیاسي قدرت انتقال صورت نیولی، دلته د نورو ستونزو تر څنګ چې پیدا شوي دي، خپله د بیکارۍ ستونزه چې هغه زیاته مرتبطه د ځوانانو پورې، ځکه زیات کار خو ځوانان کوي، دا مشکل زیات شوي دي. څه فکر کوئ، یوازې دا د ستراتیژۍ کمښت و که نور کموالی هم په نظام کې شته چې دا بیکاري پکې زیاته شوې ده؟
بعد مرغه به وایو چې د امنیتي ستونزو زیاتېدل لامل و، او خارجي ځواکونه چې دلی و ډېر زیات اندازه، یو لک شل زره خارجي ځواکونه تقریبا د هغوی تر درې لکه پورې قراردادیانو، هغوی ټول په یو کال کې تقریبا ووتل. د دې حکومت په راتګ سره موږ هغه تش دیوال ته ولاړ و، نور بودیجه نه وه دولت سره چې کارونه په هغه اندازه په مخ باندې بولي وای. نو او بل مشکل داو چې په زیربنا پروژو باندې په تیرو دیالسو کلو کې کارونه نه وسوي. نو خپل افغانستان څه نه لرلو چې ځوانان جذب کړي وای. د دې لپاره ولسمشر په مختلفو پروګرامونو باندې کار وکولو، خارج ته د ځوانانو لګلې په قانوني شکل چې اوس موږ ځینې ځوانان په کاچاکي شکلو باندې تلو، یا د موږ ګاونډي هیواد ایران، پاکستان او دغو ته سیاغه په لارو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدل، بندېدل، او یا یورپ ته تلو چې په سمندرونو کې بغیر کېدل. د هغوی لپاره خارج کې د سعودي عرب سره، سعودي عرب متحده امارات او قطر سره خبرې کړي دي چې تر 2 لک پورې نفر هلته ځي. 15 زره نفر به ډېر زر اول جوپه به شروع شي، چې د ځوانانو مینیت رول پکې ډیر مهم دا وغه ورته د ټریننګ لپاره کارمو اجتماعي وزارت سره په ګډه ان شاء الله پروګرامونه جوړوي چې هغوی ته نیمه مسلکي لیبر لغونه جوړ کړي چې مسلکي نجار او مسلکي ورینکار په هره برخه کې یو دوه میاشتنی درې میاشتنی کورس ورته ورکوي او هغوی رواني زدا یوه برخه وه. په دومه برخه د نړیوالو کومکونه بیرته اعتبار راجلب سوی دی انشاءالله نړیوال بیرته غټې پروژې چې فراس کې امریکا دی هغه بیرته شروع کیږي غټې غټې پروژې. او په عین حال کې رئیس جمهور په یو بل پروګرام باندې لګیا ده چې غواړي خپله باندې موږ خپل لاسته راوړنه ولرو چې هغه نور د خیرات له پیسو نه بس دیارلس کارم هغه کارونه کړي دي نور په داسې کار باندې فکر وکړو چې زیربنا یا خپل عیدات ولرو چې ښه بیلګه د ټاپي پروژه ده چې یوه غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان یعنې تاریخ کې نه ده سوې او کاسا زر په نامه بله پروژه ده د روسیې سره د یو پایپ لاین باندې خبره روانه ده چې روسیه غواړي عین د ټاپیم یوه اندازه غټ پروژه ده چې هغه هم په لیکې له دغه لارې دا روان شي. په عین حال کې له د بندونو پروژې چې هغه هم زیربنا پروژې دي موږ په تیرو دیارلسو کلو کې په دریو څلورو بندونو کار سوی دی ولې موږ په راتلونکي کال کې په اوولسو بندونو باندې کار شروع کوو چې یو خو به په اوولسو بندونو او په کوم بندونه چې اوس په اله دي هغه برق هغه دومره کپاسټي زیاتېږي چې دوه چنده برق به موږ تولید کړای شو په راتلونکي کال کې. خو د هغه تر څنګ په اوولسو بندونو کار شروع کیږي چې دا هره برخه کې ځوانان په کار لګیږي. او یو بل غټ پروګرام نو یاد لګیا ده چې کار ملي پروګرام داسې مختلف وزارتونو انکشاف دیات وزارت یې پوره کې ده هغوی به د کار ملي پروګرام له لارې تقریبا تر په دوه کلو کې تر نسه وزاره پورې ځوانان په کار باندې ولګوي. یعنی دولت کل کې خو حکومت په دې باندې کار کوي چې تر راتلونکو دوه کلو پورې موږ تقریبا وکولای شو چې 80% ځوانان چې زموږ بیکاره دي هغوی په کار باندې ولګوي.
راځم د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلي عادل بهرام ته. آغلي بهرام د افغانستان کلتوري او سنتي محدودیتونو ته په کتو تاسو د ځوانانو لپاره په ستراتیژۍ کې هغه برخه چې د نجونو او پیغلو ده د هغوی ونډې ته څومره خوشبینه یاست؟
که د تاریخ حدودو ته نظر واچوو رښتیا موږ د ډېرو ناخوالو سه هم سر و په ډېرو ناخوالو باندې تیر شوي یو او اوس هم د مشکلاتو نه خالي نه یو. اوس هم هغه مشکلاتو سر کار شته دی. اما ته کوم ځای چې زه راغلم خوست کې مې د څه چی چې ده ما خپل ارزیابي په خوست کې او د خوست خلکو نه مې ولیدل زه ډېره دوته خوشبینه یم اوس چې حتما به دا ستراتیژي د نجونو په برخه کې په ډېر ښه شکل عملي کیږي او ډېر په ښه شکل پلی کیږي ځکه چې نن ورځ پرونی ورځ سره موږ نشو مقایسه کولای. پرون رښتیا موږ د ناخوالو ساتو فرهنګي مشکلات سره ډیر مخامخ وو. اوس هم هرچند چې موږ به هغه فرهنګي یا هغه مشکلات ولیرو اما موږ وینو چې خلک اوس دوه حاضر دي چې هغه باید د لونې تحصیل وکړي د لونې باید مکتبو ته ولاړ شي د لونې باید پانتونو ته ولاړ شي او بل خره دی باید په دفترو کې کار وکړي. یعنی دزه د یو مور په صفات او د یو خځې په صفات باندې زه دوه ستراتیژي ته ډېره خوشبینه یم.
بیا هم راځم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو په چارو کې مین ډاکټر صاحب کمال سادات ده. ښاغلی کمال سادات تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو ته سفرونه درلودل ولایتونو ته ورغلی او د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ په ارتباط هم د دوی نظرونه راواخیستل. اصلا څنګه مې احساس کړه د افغانستان د ځوانانو ستونزې څومره سره ورته والی لري؟
اصلا که خو د افغانستان اکثر ځوانان چې د یو شانتي ستونزې لري خاصتا د بیکارۍ په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا په نور اړخونو کې خو دلته یو څه توپیر شته دی. په ځینو ځوانانو کې سیمو کې کچېری ځوانان بیکاره دي خو هلته بیا د نورو خلکو د بیکارۍ سره فرق لري. مثال په هرات ولایت کې یا په نورو بدخشان ولایت کې یا بامیانو ولایت کې هلته د ځوانانو ستونزې ځوانان چې موږ یې دوو مېرمنې نارینه ټول پکې راځي. فرق یې په دې کې دی لکه په خوست کې په پکتیا کې
په کنړ کې په دې ولایتونو کې فرق په دې دی چې هلته ځینې ځوانان ستونزې نه لري، ځکه چې هغې سیمو کې میرمن پیغلو ته هم خلک اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، هلته کاروبار وکړي. همداشان ځوانان سبزي خرڅوي، ځوانان په نورو اړخونو کې مصروف دي، خو په دې ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا یا کنړ، په دې ولایتونو کې اکثره خلک چې دی هغه خپلو ځوانو لوڼو ته میرمنو ته اجازه نه ورکوي. ځینې کلتورونه دي، ناوړه کلتورونه دي چې هغه مکتب ته ولاړ شي، مدرسې ته ولاړ شي، پوهنتون ته ولاړ شي، یا د جامعې ماحول داسې دی. عموما کې چې کومه ستونزه دی، موږ په دې اړه ډېر جدي قوي پروګرام پیل کړی دی. زه امید لرم چې موږ به په دې کې تر و بریده پورې بریالي وو، ځوانانو ته ښه پیغام ورکوو، ځوانانو ته وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، الکاسب حبیب الله، کسبګر چې دی دوست د خدای دی، کسب زده کوي. یوازې دنده په حکومتي ادارو کې نه ده، دنده تاسو ستاسو په خپل کور کې دنده ده. خورکۍ ته وایو چې ستا په خپل کور کې په لاس کې دی دنده ده. پخوا ګوره دغه غاړی کندرۍ غاړی کندرۍ خوړی خولۍ او د لستونی به په مریو جوړېدل، په زرتارو به جوړېدل، د به ښه مارکیټ لرلو. مونږ دوی ته وایو چې خورکۍ ته په کور کې ناسته یې، دې نه خپل هغه پخواني کار نه کار واخله، یا د زوغانو وریښمو چینجي به چې خلکو په کورونو کې ساتل. مونږ بله ورځ چین ته تللي وو، د ملګري شهیدان دي هلته د وریښمنو چینجیو نه اوس په فابریکو کې ساتي. غټې غټې کمپنۍ دي، خو دا وړې کمپنۍ مخکې زموږ په کورونو کې وي. همدوی ته وایو چې اوس هغه پخوانۍ میرمنې څومره تکړه میرمنې وي، دا وړې کمپنۍ په کورونو کې وي، راشئ او د وریښمو کار شروع کړئ. هغې کې پیسې دي، هغې کې عزت دی، هغې کې وظیفه ده، هغې کې دنده ده. نو خلکو ته اما پوهاوی ورکوو چې خلکو یوازې دنده کار په حکومت په مؤسسه کې نه، بلکې ستا په کور، ستا په نغري، ستا په لاس کې دنده وظیفه ده. خو که تاسو له زړه له کومې وغواړئ چې د خپل ژوند جوړ کا.
زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب کمال سادات، د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مسؤول ښاغلی نور محمد مراد. بیا هم راځم تاسو ته ښاغلی مراد، سره له دې چې وزیر صاحبان زیات خوشبینه دي، خو هغه څه چې دا نږدې و نیمه لسیزه په افغانستان کې و، داسې معلومیږي چې د افغانستان اکثره هر بخش ده زیات د نړیوالې ټولنې په اقتصادي مسایلو باندې بنا دی. څه فکر کوئ دې ستراتیژي د عملي تحقق لپاره به نړیوال ډونران مرسته ته حاضر شي؟
جناب الخیل صاحب، مخکې سی ما تاسو د لومړي سوالم یو جز پری خود فکر کوم. اصلا دا ستراتیجی باید داخله همیشه ستراتیجی او پالیسی او بیا ما خلک به فکر کوي زدا یو بل کاغذ موږ تر را بار کو. ستراتیجی او پالیسی ډیر بنیادی شیان دي یو اداري کې، بل خصوص که پالیسی موږ تعریف کو. پالیسی عموما یو داس سند دی چې هغه ارګان ته یا دولت ته یا یو دفتر ته دا ورپوته کوي چې کوم کارونه باید، کوم اولیتونه هغه لري، او ستراتیجی بیا دغه تطبیقي طرحه ده. دا لیکل کېږي چې فرض مثلا دا کارونه څنګه وشي، لکه مخکې چې ورته جناب وزیر صاحب او معین صاحب اشاره وکړه چې موږ د کارموندنې یو مشکل ده، دا یو غټه ستونزه ده اولیت ته، خو څنګه باید کارموندنې مشکل رفع کړو یا حل کړو، دغه یې د ستراتیژي ده. تر ډېره بریده دا رښتیا ده چې همیشه افغانستان په د نورو په همکاریو ته یا د نورو همکاریو ته ضرورت درلود چې هغه ورسره مرسته وکړي. خو انشاءالله په دې ستراتیژي کې یو شی خاص پام ورته سوی ده، هغه دوامداره حل لارې دي بعضې مشکلاتو. فرض مثلا څنګه باید موږ لکه مخکې سي اوس مین صاحب ورته اشاره وکړه، څنګه د کورس په داخل کې دا وړې فابریکې سي دغه ته څنګه وده ورکړو، یوازې په دولتي په وظایفو باندې ډېر په هغه باندې ټوله ستراتیژي نه راچرخي، او د دې تر څنګ نور په داخل کې کوم د موږ پانګوال سي دي، داخلي پانګوال سي دي، د افغانستان هغه څنګه دې ته تشویق کړی سي، هغه زمینی د کار مسایل کړي ځوانانو ته. نو دغه سي ورته شیان ته اشاره شوی ده تر څو په دې باندې خودکفای افغانستان. یو شی بل سی ډیر دی مشکل د افغانستان کې، موږ همیشه داسې طرحې جوړې کو هغه بیا بدبختانه د الماریو زینت سي. د دې لپاره هم یو ډیر ښه پلان په نظر کې لرو یا معینیت په نظر کې لري، البته یونیف پی سره همکاري کوي. هغه داسې د ځوانانو پارلمان دی چې هغه به د دې طرحینه دوامدار نظارت کوي تر څو دغه تطبیقي طرحې وړاندې کیږي دولت ته سیاغه مختلفو سکتورونو په دې باندې کار کوي کې هغه د سیتامي وزارت ته کړي کارمندني وزارت ته یا نور مربوطه وزارتونه دي دینه به د وزارت په سطحه یا د دولت په سطحه دینه پرته د خپل ولس سیاغه ځوانان دی او د غونو نمائندگان د مختلفو ولایتو سره دي هغه به د دې نظارت کوي او موږ سیکل استراتیجی یو بل ابعاد دا بده دا اوسه یعنی واز ټول مسؤلیتونه دولت ته نه دی ورکل شوی ځوانان هم باید ځینی مسؤلیتونه واخلي سیاغه څنګه ونده خستلې سي دي بیا رغونه کې د هوا دا یا بل خصوص دي په استراتیجی په جوړونه کې نو ان شاء الله په دې امید سي دا بل نور استراتیجیان نه دي نور تطبیقي طرحونه خاص تفاوت سره وي او په دې هله سي دولت چې فعلی کومه سیاسي اراده پیدا شوی دا لا زیاته کوي سي او د دې په امکانات کې به ان شاء الله چون سي کوي سند جوړ سي د خلکو د ولس په شبه جوړ شوی وي هغه ته بیا ډونر پیدا کول هم اسانه دي د لپاره موږ په یو طرح باندې تار کار کړی دا مصیب دلی شاهد دی یو مجلس سي د ملل متحد د ارګانونو جوړ کو دي یونیف پی په دفتر کې سي د ملل متحد ټول هغه ارګانونو سپ ځوانانو په بښ کې کار کوي هغه دعوت شوی وو تر څو دوی ته هم ستراتیژي معرفي کو او هم د دوی نه دا تعهد واخلو سپ دي کې همکاري وکړي تخنیکی او مادي همکاري او ان شاء الله دوم قدم بم داوي سي یو له سفارتو څخه خلته مجالس جوړ کو سي منصب سربراهي کوي تر څو ټول پنګوال سفارتونه دي او ځین نور پنګوال د سیاغه خارجي دي هغه بره غونډ کړو او د ستراتیژي په معرفي ترڅنګ به ان شاء الله د دوی نه دا تعهد اخلو او موږ سي ابتدایي د دوی سره کومې ناستې درلودلې دي دوی هم دغه سند ته ناستې تر څو د ځوانانو په برخې کار وکړي نو ان شاء الله تطبیق کې روښانه ښکاري
ډېر زیات مننه کوم ښاغلی مراد له هر اړخیزو څرګندونو څخه بیا هم راځم سلاکار وزیر صاحب شبیم خان کټوازی ته ښاغلی کټوازی تاسو به نن د خوست د ځوانانو نظرونه اورېدلي په هغه کې د نورو مسایلو تر څنګ چې هلته د ستراتیژۍ په ارتباط باندې وړاندې کړل یو دا مو چې اصلا د ځوانانو مدیریتي چارو ته حتی لږ تر لږه ماموریت هم نه جذب کېږي یعنی یو ځوان که ګوندي شناختونه لري تنظیمي شناختونه لري یا هغه موږ په اصطلاح کې په عامه اصطلاح کې ورته واسطه وایي چې یو څوک پېژندګلوي نه وي هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي څنګه ده د حکومت بالاخره سره ده چې د یو کال کې هم هغه په اصطلاح د خلکو څومره توقع و هیله چې په دې ارتباط باندې وه هغه هم په هغه شکل باندې نه ده ترسره شوي نو د حکومت اراده څه ده عزم یې څنګه ده چې ځوانانو ته به دا زمینه مساعدوي یعنې دوی وړتیاو ته پکتو
دو برخه لري یو برخه کې دا چې ځوانانو ته کار نه د ورکل سوې فکر کوم په تیرو دیالس وکړو کې به دا کال تر ټولو غوره کال چې ولسمشر قدرت رسیدلې ده تقریبا 30% پورې نوې مقررانې کړې دي هغه ځوانان دي دیوالیانو په سطح د وزارت په توپ سطح د سفارتو په سطح باندې د ریاستو په سطح او په کته مقرري وکړو تر
50% ادعا لري چې ځوانان موږ جذب کړی دي مدیریتي برخو ته تر ولایت پورې دا مو چې په شکل باندې دا مناسبات په حاکم دي یا ګوندی مناسبات یا سازمانی مناسبات یا بل شي مناسبات دي دا چې د ځوانان د وړتیاو په اساس باندې په یو ملي روحیه باندې دا کار نه دی شوی
ځینې بستونه مثلا ولایتونه یا په لوړ کې بستونه سي دي شاید هغه کار سوی کې زه په کل کې دی په حکومت کې مشکلات نه ردوم زه چون خپل یو ځوان یم هغه سي مشکلات به وي ولیک بیا هم فکر او توقعي کاغه سمتي یا کورنۍ په حساب څوک مقرر سوی مال به هغه بل وړ زده کړی لري او یا اتا د ماستری تر کچې پر زده کړی بل لري داسې څوک مقرر سوی بیا به مغه دي تخصص سره په نظر کې نیول سوی سره د کورنۍ یا ګوندی هم په نظر کې نیول سوی ولی په ټیټو بستونو کې موږ اکثره دی سی بی آر او دی اصلاحات اداري او دغه بل لارو کېږي البته په غو کې په تیر کې پر فساد اوس تر یو د مخ موږ نیولې دا او د ادام نه کوي چې مطلق مو دی فساد مخ نیولې ده خو دغه ترجمان یو چې د فساد مخ باندې سو او اس سیستم برامن سکو چې په سیستم باندې د فساد مخ ونی سو د افراد په تبدیلی باندې د پورګانو کې د فساد مخ نیول امکان نه لري ځکه چې هر څوک مراوس دی هغه بیا غسې سوی د بیا سوي د نو اوس په ولسمشر په دې فکر باندې ده چې دا یو سیستم رامنځته کړي چې سیستم شفافیت راوړي او نو د فساد مخه ونیسي
اغلی عادله بهرام پرزای ده چې زیات د خزو په ارتباط باندې
تاسو نه زه پښتنی ولرم، اصلا حکومت څه پروګرامونه لري چې تاسو تاسو فکر کوئ همیشه په ارخ کې وینئ، یا داسې خبرې دي چې تر اوسه پورې زموږ خویندې نه دي بېخبره؟ منتها دا حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري چې خویندو ته په بېلابېلو برخو کې یا د کار زمینه مساعده کړي یا نور د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري.
موږ باید په یوه شي باندې سترګې پټې نه کړو چې اوسنی حکومت په ډېر مشکلاتو سره مخ دی. خو واضح خبره ده، مشکل واضح دی چې موږ درې انتقال په مخ کې درلودل، چې اقتصادي انتقال و سیاسي انتقال و او نظامي انتقال. موږ هغه درې پروسې چې په تای کړلې، نو خامخا به مشکلات وي، خامخا به په دو حکومت کې ستونزې وي، او بیا دا ستونزې چې پاتې دي واضح خبره ده چې د تېر حکومت نه موږ ته ډېر د فساد تداري و دا مسایل ډېر پاتې دي، چې په دو کې سخت دو سکه تب تلاش کوي چې د دو ټغر ټول شي او یو شفافیت طرف ته ولاړ شي حکومت. نو راغله نو د ښځو په بخش کې، د ښځو په بخش واقعا ډېرې برنامې دي، او رئیس جمهور دو ته ډېر متحد دی چې په هر شکل کې باید ښځو ته لارې چارې اوارې شي، چې څو دی وکړلی شي مکتبو ته ولاړ شي، دی وکړلی شي پوهنتونو ته ولاړ شي، او بالاخره دی په ادارو کې کار وکړلی شي. د ده یو وعده چې د ښځو سره کړې وه، خو موږ بېرته همدو فرهنګي ټولنو تر ګرځو چې دلته هغه دی مشکلات شته دي چې نجونې یو ځای د وړکې سه پوهنتونو ته نه پرېږدي، یا په یوه صنف کې خو طبعا بېخي نه پرېږدي، اما یو پوهنتون کې نه پرېږدي. رئیس صاحب جمهور یوه وعده چې د ښځو سره کړې ده، یوه وعده یې دا ده چې حتما به ښځو ته مشخص پوهنتونونه ایجادي، او هغه به د ښځو د طریقه رهبري کوي چې رئیسان به یې ښځې وي، استادان به یې ښځې وي، او بالاخره په هغو کې به ټول شاګردان نوي پیغلې نجونې وي چې هغې خپل عالي تحصیلات پیشتهیسي. او بل ډېر اساسي موضوع باندې چې رئیس صاحب جمهور تاکید لري په څلورو وثیقو باندې ډېر تاکید لري، چې هغه د میراث وثیقه ده، او د تولد وثیقه ده، یا د زیږیدنې وثیقه ده، د طلاق وثیقه ده، او د مرګ پس د واده وثیقه ده. وبخښئ چې دا څلور وثیقو باندې تاکید لري چې باید ښځه حتما په میراث کې شریکه شي، ځکه چې د موږ په ټولنه کې ښځو ته بیخي حق نه ورکول کېږي، او یا نه غواړم چې هغو ته هغو مسایل ته ډېره ورشم، خو ځینې مشکلات د دې په حق په میراث کې شته دي، او د دې د تولد مثلا راجستر کېږي، د دې نکاح ختم راجستر کېږي، د دې طلاق مثلا راجستر کېږي، واده ورسره کړې ده، چې دا مسایل ته پیګیری کې چې څو د تاوتریخوالي نه په کورنیو کې مخنیوی وشي، ځکه چې ډېر غټ تاوتریخوالی چې په کورنیو کې جوړ دی، دغه څلور مسلې دي چې په کورنیو کې په شکل د اشکالو د لمنوی لکې، او په کورنیو کې په دوه مسایلو باندې تاوتریخوالی رسي. واضح خبره ده چې که رئیس صاحب متحد نه وای د ښځو حقوقو ته، او یا یې د دې دپاره طرحې په نظر کې نه لرلی، یا یې د دې پیسه کې هغه کارونه په نظر کې نه وای، د ده مېرمن به د ښځو په راس کې نه راوتله. اولینه مېرمن ده په افغانستان کې چې د رئیس جمهور مېرمن، او دا مستقیمه غواړي چې د ښځو سره همدردي ولري، او دا حداقل که اجرایي صلاحیت نه لري، حداقل دا هغه نظر په ښځو باندې وي، او د ښځو نظریات واري، او د ښځو مشکلاتو ته په شکل د اشکالو ځان ورسوي.
زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا هم راځم د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین او ډاکټر صاحب کمال صادق ته. ډاکټر صاحب، تاسو په ځوانانو په اجتماع د خو ځوانانو په اجتماع کې میادونه وکړه، او محترم ډاکټر صاحب مراد هم د دې خبره دا مسله را واخیسته، د ځوانانو د پارلمان مسله څرنګه ده؟
په راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړو، او په دې پارلمان کې به د افغانستان د ټولو ولایتونو ځوانان دوه نفره هلکان دوه نفره جینکۍ ګډون کوي، عملا به پارلمان ته ځي، پارلمان کې بکینی لکه اوسنی وکیلان صاحبان، دوی ته به موږ د حکومت چارواکي راغواړو، دوی به د خپلو ولایتونو ستونزې مشکلات د هغې پرمختګونه وزیرانو صاحبانو سره شریک کوي، ا به بیا خپل شورای وزیرانو کې ان تر جمهور رئیس پورې رسوي.
یعنی دا به یو دایمي ارګان وي؟
بالکل بالکل دغه به هر رباوار سالور میشت نه شپږ میشت نه دوی به په پارلیمان کې کینی د ته به تنخواوي د دې ټول مصارف به وي. مونږ یونیف پی ملګرو ملتونو نه ډیره مننه کوو چې یو بېطرفه ارګان دی هغې دغې ټول مصارف مونږ ته منلی دي. دغه ځوانان څنګه انتخابیږي؟ مونږ له ځوانانو نه غوښتنه کوو، له ورونو غوښتنو نه، چې تاسو په خپل کلي، په خپل ولسوالۍ، په خپل ولایت کې هغه تکړه تکړه ځوانان چې هغه په ریښتونی ډول ستاسو غږ تر مرکزه پورې رسولی شي هغه انتخاب کړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم خان کټوازی صاحب، د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام، او د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مشر محترم نور محمد مراد دا چراغلی حاضر شوی زموږ سره اوږد بحث ولري په بیلابیلو مسایلو باندې څرګندونې ولري. ستاسو د حضور نه او ستاسو د ګډون نه زیاته مننه کوم.
برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اقوید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.